سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
د سپینه خبری یا روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي. زنا شباش نایم ام درنګه د خپل همکار حفیظ اسفی سره یو ځای د خبرونه قربانه یو. د نن ما هم د کوراسیا سپینه خبرې د خبرونه موضوع نن د جنوبمه د خوندي خوړو نړیواله ورځ دا ورځ کال د سمحال منزل کې چې په افغانستان کې نږدې نیمه وګړي کافي خوړه نه لري او د غرض خوراکي موادو د باید زیاتوالي له امله هم ډیر خلک سالم یا ښه خوړه د ځان لپاره نشي برابرولی.
سازمان صحی جهان هر سال این روزه به خاطر تجلیل میکنه که تا زیانهای ناشی از غذا تشخیص داده شده و راههای حل جستجو شوه و وضعیت انسانی بهتر شوه.
بله درنو آوریدیم که دا چه دا ورز سقل دا خوالو دا خوندی توپ لارخه دا افغانستان او دا افغانانو په څه ډول وضعیت کې منزل کېږي دا او نورې پوښتنې به په خبرونه کې قدرمن میلمانه ځواب کړي. لږه شیبه وروسته به میلمانه هم بیرته در وپېژنو. خو
بله همان نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکار ما به توجه میرسانه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ. زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش خپل نوی راپورټ کې ویلي دي هغه ادعاوې صحیح نه دي چې مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان نه د وتو په وخت کې ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. سیګار په خپل راپورټ کې چې د کانګرس لوړ رتبه ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو کسانو ته یې استولې لیکلي دي چې په هغو ادعاوو کې مبالغه شوې ده چې وایي مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی د کابل نه د وتو په وخت کې ځان سره 1.98 میلیون امریکایي ډالر وړي دي. د افغانستان د غنی د وتلو نه وروسته په کابل کې د روسي سفارت مطبوعاتو سره په خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړ رتبه سلاکارانو یې په موټرو او هلیکوپترو کې قریب 1.98 میلیون ډالر ځان سره وړي دي. مګر د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش په خپل لومړنۍ څېړنو کې دا موندلې ده چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالره ورکشي او تر اوسه یې هیڅ درک نه دی معلوم. سیګار لیکلی دی په محمد اشرف غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبر هم کړی و خو هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړی. همداشان د طالبانو د قانونو او پټرولیمو د وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخونزاده هم د افغانستان د پیسو د وړلو خبره کړې و خو طالبانو او اشرف غنی د سیګار د دې راپورټ په حقلت روسه سندې ویلي. نن د جون اومه ده او د غورز د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. سکل د غورز په داسې وخت کې منزل کیږي چې په افغانستان کې قریب نیمایي وګړي کافي خوړنه لري او د غراز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله ډیر خلک ځان ته خوړنه شي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله د غراز په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان قریب نیمایي وګړي کافي خوړنه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د وینا له قراره هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او یو نمونه د ماشومانو خوارځواکۍ ده. ملګری ملتونه وایي دا خطر شته چې په افغانستان کې قریب یو لسکه ماشومان د خوارځواکۍ له امله ومري. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان قریب 9.8 میلیونه خلک په لوګه کې ژوند کوي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه نشریږي. د راپورټونو له قراره پولیسو د ایران په لږ تر لږه 14 ښارونو کې د متقاعدینو د اعتراضونو په ترڅ کې یو شمیر مظاهره چن نیولې دي. پرون د ایران په پایتخت تهران او کرچ، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد او د شیراز په شمول په لږ تر لږه 14 ښارونو کې خلکو مظاهره وکړه. دوی د مامورینو او متقاعدینو د تنخواګانو زیاتېدل غوښتل. د ایران د کارګرانو خپلواکي اتحادیه ویلي دي چې پولیسو یو شمیر معترضان نیولې دي او یو نامعلوم ځای ته بیولې دي. په دې وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، خونکو او کارګرانو سوزلې مظاهره وکړې او امنیتي قواوو وځبلې. د امریکا اقتصادي بندیزونو او د کورونا وبا د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړي او ویل کېږي چې د کورونا له امله 2 میلیونه خلک بیکاره شوي دي او انفلاسیون 15% ته رسیدلې ده. د امریکا د باندنی چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په شمول هر هیواد خپل ګټې لري. د متحده ایالاتو د بارنی چارو وزارت دا منی چې دوی د طالبانو سره په خبرو کې خپل ګټې هم په پام کې نیولې دي. د دغه وزارت نطاق نت پرایس پرون د هند سره د طالبانو د نوو اړیکو په حق له دی وی پښتنې په جواب کې ویل کړه چې د افغانستان خبره راځي نو موږ هم خپل ګټې لرو. په دې ګټو کې بشري حقوق، د خزو او اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بشري حقوق ته درناوی شامل دي. هغه زیاته کړې ده چې متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او د داعش په شمول د دهشتګرو سره مبارزه تجمن وي. د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې د نړیوال ټولنې سره د اړیکو د خکېدو په برخه کې تضاد نه لري، مګر دا ضروری ده چې اولیتونه په نظر کې ونیول شي. د جرمني د بارني چارو وزیر ویلي دي چې نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې په سم لوري نه دی روان. انلینا بایربوک نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزیر بلال بوټو سره په ګډي خبري غونډه کې ویلي دي چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي لږ نفوذ لري. مېرمن بایربوک زیاته کړې ده چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لار غوره کړي. هغه په افغانستان کې د بشري بحران په حق له هم خبرداري ورکړې ده او زیاته کړې ده چې جرمني او پاکستان په ګډه یو داسې سیستم جوړ کړی دی چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخامخ وو د پاکستان لاره جرمني ته انتقالېږي او په دې ترڅ کې زیات افغانان جرمني ته انتقال شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه نشریږي. د روسیې د پاره د امریکا سفیر جان سلوان وایي چې تمنشته دی چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې دې په دې نږدې وختونو کې بیرته کې شي. د دې دواړو هیوادونو اړیکې په اوکراین د روسیې د بی دلیله یرغل د پایلې عمله د سړې جګړې د حالت په سیر خراب شوې دي. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې په روسیې سو پړاو بندیزونه هم لګولې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف نقطه بللې او ویلي دي چې د امریکا د هجمنۍ یا سلطې په مقابل کې پاسون کړی دی. د متحده ایالاتو د تیرې هفته د اعلان نروسته چې اوکراین ته د لری واټن وشتون کې توغندي ورکوي. برتانیې هم د جون پښ پګم ویل چې د روسیې د ظالمانه توپونو د مقابله لپاره اوکراین ته عین شان وسلې ورکوي. د برتانیې چارواکو ویلي دي چې اوکراینی عسکرو ته به پر راتلونکو اونیو کې د دینو وسلو د استعمالولو د روزنې شرایط هم برابر شي. د برتانیې د دفاع وزیر ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د تاکتیکونو په بدلېدو د اوکراین سره ملاتړ هم باید بدل شي. د امریکا متحده ایالاتو، برتانی، جرمنی او فرانسې د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سارنې مدیره هیئت د خپل پریکړې په مسوده کې په ایران انتقاد کړی دی چې په نا اعلان شوو ځایونو کې د یورانیمو د درک لګولو په حق له د دې سوالونو ته بشپړ ځواب نه دی ویلی. احتمال لري چې په دې اقدام باندې ایران په غوسه شي. او د رویټرز خبری آژانس نن د سې شنبه پورې خبر ورکړی دی چې جرمني چمتو ده چې په اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په لتوانی کې خپل نظامی ماموریت تقویه کړي. شولز دا خبره نن خبريالانو ته کړې ده مګر جزئیات نه دی بیان کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در درانو اوریدون که تاسو در رکو راست یا سپین خبر در خبرون اوریدون که است در سیمی او نره خبرونم اوریدل اوس هم در ملمانو سر بحث بایلو موضوع در سر شریک شوی در خو ملمانه پا خبرونه که چوک دیست فیسر؟
بله مهمانه محترم برنامه جناب آقای دکتر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان و جناب آقای وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی برنامه جهانی غذا هستند. هر دو مهمان محترم روی خط هستند. آقای عمر سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
بله استاد، مننه. شما استاد هم الفاسو درون ملما و طول همکاران و محترم و اوریدون که توان.
و علیکم السلام، تشکر. جناب آقای امانی سلام، خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو دارین؟
تشکر، سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان رادیو صدای آشنا و همچنان سلام بر مهمان عزیز دیگه تام.
ډیر مننه د دواړو درنو ملمنونو چې په خبرونه کې حضور لري او په خونه باندې امانی صاحب نه پیل کوم. امانی صاحب، نړۍ دا ورځ په کوم هدف لمانځي او افغانستان دا ورځ د خوړو د مسؤلیت له نگانه یا له اړخه نړۍ دا ورځ د افغانستان په څه ډول یو وضعیت کې لمانځي؟
مننه،
بیا
هم تاسو
او ټول
اوریدونکو ته سلام. نن د جون اومه د خوړو د مسئولیت ورځ نړیوال ورځ چې دا شعار دی ورځ دی چې سالم خواړه روغ ژوند، او هدف دی ورځ د منځلو نه دا دی ترڅو خلک وکولی شي هغه سالم غذایی چې د دوی بدن ورته اړتیا لري په سالمه توګه ترلاسه کړي ترڅو یو سالم او روغ ژوند ولري. نو دغه ورځ که موږ سره ګډه نه کړو، یو د خوړو نړیواله ورځ ده، یو د خوړو د مسؤلیت نړیواله ورځ ده. چې نن د خوړو د مسؤلیت نړیواله ورځ ده، او په دې ورځ کې ډېر هغه تمرکز په دې باندې دی چې موږ صحي خواړه، سالم خواړه، پاک خواړه، متنوع خواړه ترلاسه کړو ترڅو روغ او سالم ژوند ولرو. نو افغانستان کې متاسفانه تاسو ګورئ چې افغانستان د تیرو څو کلونو راهیسې زموږ وایم چې د فقر سره لاس او ګریوان دی، او له بده مرغه دغه ستونزې تیر کال د حکومت په بدلېدو سره په افغانستان کې د بانکي سیستم، اقتصادي سیستم په کې د مشکلاتو یا ستونزو په منځ راتلو سره د خلکو وضعیت، بشري وضعیت یا د اقتصادي وضعیت، فقر کوم لره هغه نور هم وضعیت شو، او دې برخه کې نړیوال خپل مرستې د امر ورکړي چې ځوان د افغانستان په افغانستان کې د دشپی د خپل نړیوال پروګرام چې زینن تاسو ته کار سره خبرې کوم خپل ټولې هڅې په لاره چولې دي او تلاش کوي ترڅو هغه امکانات چې دوی لري د هغو خلکو په اختیار کې ورکړي چې دوی خوړو ته اړتیا لري، خوراکي اړتیاوې د دوی تر یو حده که پوره نه وي تر یو اندازې پورې هغه پوره کړی شي. اما په ټوله کې نن ورځ د خوړو مسؤلیت ورځ ده، او د خوړو مسؤلیت په دې معنی چې پاک خواړه، صحي خواړه، روغ خواړه خلک ترلاسه کړي، متنوع خواړه ترڅو دوی روغ او سالم ژوند ولري.
بله، تشکر جناب آقای امانی. جناب آقای عمر، در افغانستان به اساس گزارش ها گفته میشه این روز در حال تجدیل میشه که نصف نفوس افغانستان به مواد غذایی اساسی یا سالم دسترسی ندارن. نظر شما رو در این مورد میخواستم، چی عوامل باعث شدم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. 11 لکه څنګه چې تاسو درن ملما په دې حق لاندې وضاحت ورک، یو د خوړو نړیواله ورځ او یو هم د خوړو د مسؤلیت یا د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ. تاسو د تاسو د پوښتنې په ځواب کې غواړم چې ووایم تاسو ته د ښه معلومات څخه په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او جنګونو د مختلفو یرغلګرو هیوادونو لخوا څخه په افغانستان باندې تیری د دې باعث شوی چې دلته د خلکو د اقتصاد کچه تر ډېرې اندازې پورې د رکود حالت ته روانه ده، او همدارنګه د تعلیم کچه هغه هم په ډېر زیاته اندازه سره په افغانستان کې په کمه فیصدي سره دي، او دې ته ورته یو شمېر کیمیاوي او بیولوژیکي جنګونه چې هغه د مختلفو اشغالګرو له لوري دلته هغه بمونه لکه د بمونه مور او دې ته ورته نور
استعمال شو چې د افغانستان زراعت په لوړه کچه متضرره کړی. دا هغه څه دي چې د شری ترسو په افغانستان کې غذایی مسؤلیت تر سوال لاندې راوړي. دا چې غذایی مسؤلیت تر سوال لاندې راغی نو دلته اقتصادي رکود خپله ورسره منځ ته راځي. غذا به ډېره مسؤول نه وي، هغه به ستنډرد او معیاري نه وي، هغه به ډېره ضایع کیږي او همدارنګه د اوبو مثال ده. نو په نتیجه کې خلک له لوږې او فقر سره مخ کیږي چې خلک نشي کولای چې په لوړه کچه ده او هغه معیاري خواړه چې دوی ضرورت لري هغه ته لاسرسی ولري. دغه حالت کوم ګورو دا اوسنۍ نه ده، اوسنۍ لوږه، اوسنۍ اقتصادي مشکلات د دې تیرو شلو کلو بلکې د تیرو درې څلوېښتو کلو د جګړو هغه ناخوالې موږ ته میراث راپاتې دي چې اوس هم افغانانو سره لاس او ګریوان دي. که چېرته دغه وضعیت موږ صرف له دغه تیرو اتو میاشتو سره مقایسه کوو او دغه وضعیت ټول د دغو اتو میاشتو یوه لاسته راوړنه او یا هم یوه ننګونه بولو، زه وایم دا خبره به سمه نه وي، ځکه موږ ته معلومات شته، موږ تاسو د دې هېواد خلک یو، په دې هېواد کې مو وخت تیر کړی ده، د دې هېواد جغرافیا، عنعنات، خلک راته معلوم دي چې دلته مخکې څه حالات روان وو، مخکې کوم وضعیت روان وو. که څه ناڅه افغانستان کې په تېر شل کلن نظام کې پیسو شتون درلود، هغه هم د یو څو محدودو کړیو په لاس کې وېچلې او محدودو خلکو بچیانو کورنیو په غو کې مزیل چکچې کولې. غریب خلک هلته هم دغه حالت کې لکه څنګه چې کوم
حالت مننه او مرسب مننه چې ځواب هم ترلاسه کړ. ساس د کور ودانی بس د دې نه دی چې تیر کې څه وو یا اوس د اوس حالت غم بخرو کنه. پرشته هم ټول مبصرین دا وایي چې دا د یوې ورځې خبره نه ده کوم حالت سره چې اوس افغانستان مخ دی. څلوېښتونه ډېر کلونه شو چې افغانستان په جګړې کې دی، نو طبعا دا به خپل تاثیرات لري. خو اوس چې د طالبانو په حکومت کې تاسو د دغه برخې ریاست دنده په غاړه لرئ چې د خوړو او دارو د ملي ادارې رئیس هستئ، څه پلان لري د دغه ناورین د مخنیوي لپاره؟ دا فتن به مخنیوي لکه ساس چې تاسو چې دغه مشکلات ذکر کړل ناشونی، اما څه پلان په لاس کې لري؟ څه ستراتیژي ده؟ د کومې کړنلارې له مخې به وکړی شي چې د افغانستان نیم نفوس ده د اقل د غذایي مسؤلیت د آگاهۍ پروګرامونه یا نور مسایل چې باید په پام کې نیول شي څه شی وي؟
تاسو وګورئ کوم هر اداره چې یو پلان مخته بیايي یو بل مهاله پلان نه، بل بل مهاله ستراتیژیک پلان نه. اول راځي دې ته اشاره وکړو چې موږ ته دغه اداره یا دغه ریاست په څه ډول په میراث پاتې ده. دغه اداره د اسلامي امارت لوري تقریبا سباندې څلور میاشتې مخکې مستقله اعلان شو چې مستقل بجوي واحد ورته وټاکل شو. دغه اداره مخکې په څو ادارو تقسیم اداره وه چې نیمه دنده د عام روغتیا وزارت ترسره کوله، چې ښاروالي، د انسا اداره، د زراعت وزارت او دغه ادارې په خپله، یعنی د ادارې یو پاشل شکل درلود. موږ ته په داسې حالت کې لاس راغلی ده چې موږ په دغو تیرو اتو میاشتو کې ایله په دې توانېدلي یو چې دغه پاشل سیستم یو واحد سیستم ته واړو. اوس موږ په دې برخه کې لله الحمد اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه لرو. تر ټولو مهمه خبره د غذایي مسؤلیت لپاره هغه دا ده چې دلته کومې داخلي فابریکې چې هغه دي غذایی توکو تولید او یا پروسس تر سره کوي او یا هغه تولیدي شرکتونه چې له نورو هیوادونو څخه دلته غذایی توکي راواردوي، د هغو د کیفیت او مسؤلیت څخه ډاډ حاصلول دي. تاسو وګورئ د ټول افغانستان په سطحه باندې موږ یو لابراتوار لرو چې هغه هم په کابل کې ده. په حوزوي لابراتوارونو کې نفسه تشکنوم لابراتوارونه موږ ته په میراث راپاتې دي. موږ اول پلان دا ده چې موږ به د غذایي مسؤلیت لپاره په اتو لویو ولایاتو کې د غذایي توکو د کیفیت د ارزونې او د مسؤلیت د ارزونې لابراتوارونه فعال کړو. او په دویم قدم کې داسې غذایي مسؤلیت نه تنها د ادارې دنده ده، بلکې د ټول ولس، د ټول ملت دنده ده. ملت باید دې باندې وپوهول شي او باندې پوه شي چې دوی باید
تشکر
جناب آقای عمر. آقای امانی، رقمی که جناب آقای عمر فرمودن، خب لابراتوارهای در نقاط مختلف افغانستان در سابق هم بوده و اینا کوشش میکنن نور گسترش بدن. آیا تنها موجودیت لابراتوارها میتونه مسئولیت غذایی را تامین بکنه؟ آیا واردات گندم غنی شده میتونه کمک بکنه، به افغانستان کمک بکنه؟ چون افغانستان در حال حاضر خودش از نگاه گندم خودکفا نیست، درست است؟
تشکر. ارتباط به این که لابراتوار و چک و کنترل کیفیت مواد غذایی چقدر مهم است، بله تا اندازه زیاد مهم است، ولی تنها داشتن لابراتوار و کنترل و کیفیت مواد غذایی که از بیرون وارد میشه، باز خصوصا افغانستان که کشوری هست که شما میدونین راهای قاچاقی بسیار زیادی دارن و مارکت هم به اون اندازه که باید کنترل شوه شاید ناممکن باشه. در پلوی از این ما به حیث اگه داره ای که در بخش مواد غذایی کار میکنن و مواد غذایی را به مردم میرسانن در سراسر جهان و که بیشتر از 80 کشور جایی که نیاز است، مقررات نیاز است که خود دولت مقرراتی را اینا طرح بکنن و آماده بکنن و او را تطبیق بکنن که کدام مواد با کدام کیفیت و با چی اندازه در مارکت موجود باشه و کدامش موجود نباشه. این بحث جداست که من نمیخوایم در این مورد نظر بکنم. من مطمئن هستم مسئولین اونا این مسئولیت خود دارن و سرش کار میکنن و یا خواهد کردن. ولی در ارتباط به ازی که واردات گندم از بیرون و گندم غنی شده چقدر میتونن کمک بکنن، تا جایی که به دبلیشتی ارتباط داره ما در این بخش همکار بودیم با ادارات دیگه در قبل هم که در مورد ازی که ما چنینگ بتیم پرسنل افغانی را که اونا بتانن مواد کیفیتشان کنترل بکنن، امکانات را اختیارشان قرار دادیم، تریننگ را دادیم و در ضمن مواد غذایی که دبلیشتی توضیح بکنن به مردم نیازمند در طریق پروژه های خود، ما تمام گندم را از داخل افغانستان خریداری کردیم. تا وقتی که افغانستان و این بحران اقتصادی و بشری به وجود آمد و امکانات ما هم بسیار زیاد به خاطر از این بود که ما باید خریداری بیشتر میکردیم و باید از بیرون می آوردیم چون در داخل افغانستان امکانات محدود بود و برای از اینکه ما این گندم را تانسته باشیم غنی کرده باشیم، ما در افغانستان در حدود 35 تا 40 کمپنی تولید آرد است که با اینا قرارداد داریم و بر از اینا مواد منرال ها و ویتامین هایی که به بدن انسان نیاز است و ضرور است به شکل رایگان اختیارشان قرار داریم و در پلی از اینکه این منرال ها و ویتامین ها به شکل رایگان اختیارشان قرار داریم، امون وسایل و امکاناتی که نیاز است که این مواد مخلوط بکنن با گندم و آردی که اینا تولید میکنن او را هم به اختیارشان قرار دادیم و از این جمله چندین کمپانی تولید آرد است که صرف به خاطر دبلیشتی آرد تولید میکنن و آرد غنی شده میباشن. اما آردی که شما میدونین در افغانستان که توزیع میشه از طریق پروژه دبلیشتی تمامش غنی شده است. در ضمن روغنی که ما وارد میکنیم روغنی غنی شده است. نمکی که ما توزیع میکنیم که اکثرا از داخل افغانستان خریداری میکنیم نمک آیدین دار است و نخود و لوبیا و دیگه حبوباتی که از طرف شما طبعا میخوانیم که او خودش منابع سرشار پروتئین داره و در ضمن سویا و آرد سویا و هم دیگر محصولات سویا یک منبع بسیار غنی پروتئین دارن. کوشمایید که ترویج پیدا بکنن در افغانستان یک کشور زراعتی است، دهقان خودشان کشت بکنن و خودشان استفاده بکنن و خواهد تا میتونن که بفروشن. شما ببینین پروتینی که در سویا موجود است 38% است، یعنی بیشتر از گوشت گاو. در گوشت گاو 28%، ولی در پروتینی که در سویا بین موجود است 38% است، 10% بیشتر از گوشت گاو است. یعنی تمام راه های است دبلیشتی در نظر میگیرن گرفتن و بهتر خواهد بود که این وسط پیدا بکنن و آگاهی عامه برای مردم برای دیاقین داده شود تا اونا بیشتر از اموی امکانات محدودی که دارن، زمین های محدودی که دارن بیشتر کشت کنن، متنوع تر کشت بکنن و متنوع تر و سالم تر استفاده بکنن به خاطر صحتمندی خودشان و فامیلشان.
بله دیر مانه نامانی سب پدس حال که چه ډاکټر صاحب عمر وی چې دوی ته دغه اداره نوی پاتې ده تر څو چې دغه واحد اداره په کار پیل کړي نو یو وخت بنسي. تاسو چې د ډیر وخت نه د خوړو د نړیوال سازمان سره کار کوي د افغانستان په ګډ ګډ کې دغه حالات تاسو معلوم دي. امانی صاحب، افغانستان خلک یا افغانان څومره د غذایی مسونیت یا د خوړو د مسونیت په معنا باندې پویلی. اکثره خلک غذا لري، ډوډۍ لري، اما دا چې هغه غذایی مسؤلیت ته څومره پام وکړي په دې برخه کې ساسو هغه د سترګو لیدلې حال یا هغه کاري تجربه هم څه ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې د ساسو غږ په خپرونه کې چې د امریکا غږ آشنا راډیو د وروستۍ خپرونه ده، ډیری وخت د ډبلیو ایف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان د هغو موادو نه چې خلکو ته توضیح کیږي یو څه شکایتونه د کیفیت په اړه موجود دي. په داسې حال کې چې تاسو د کیفیت له نظره پې رڼا واچوله چې هغه با کیفیت مواد دي او ټول د غذایی مسؤلیت په نظر کې نیول شوی دی. د برخه کې د اوریدونکو د پوښتنې ته یا شکایت ته څه ځواب ورکوي؟
ډېره مننه راشه بجانې. تاسو وګورئ افغانستان کې متاسفانه مونږ هغه وخت د افغانستان خلک اکثریت یې داسې کوي چې کله پیسېدارې شي په خپل لونه وخوري، هر ورځ غوښه وخوري، نو دوی به د خوړو د مسؤلیت له پلوه په ښه وضعیت کې قرار ولري. دا حال کې چې داسې نه ده، هغه خپله زه مطمئن یم ډاکټر صاحب هلته شته دی او تاسې نور مسؤلین متخصصین به راسره موافق وي چې دا خپله د خوړو د بدن چې ورته نیاز لري یا اړتیا لري، په دې معنی نه ده چې هره ورځ د سړی غوښې وخوري او هره ورځ د مونږ تاسې د پام اصطلاح قابلي پلو ووهي چې تر څو دوی وکولای شي ښه روغ ژوند ولري. هر وزن دی هغه هم خپل ستونزې مشکلات لري. د خوړو تنوع او د بیلوبلو خوړو اخیستل هر ورځ که نوي په هفته کې څو ځلې دغه د خپل خوراکي غذایي رژیم دې کې تغییرات راوستل، په پاکه توګه د هغې نه استفاده کول، د خوړو ښه پخول، د سبو او سبزیجاتو نه ډېره ګټه اخیستل، د میوجاتو نه ډیر هغه ته خپل د خړو مسؤلیت خپل او دا ټول امکانات مون په ډیرو محلي ساته باندې د کلیو باندو په ساته باندې په هغه وړکيو او کلیو باندو کې چې خلک ډیر کم ځمکې لري او د نیک مرغه چې ټول محصولات طبيعي دي البته د خپل یو لوی لاسراوړنه ده. یا کولای شم وایم چې دا افغانان لپاره یو چانس دی تر څو ټول هغه طبيعي تولیدات چې دوی د خپل پټیو نه اخلي دغه کې تنوع راولي او هم د دې په سرکيله کې تنوع راولي. یعنی یوازې په یو دوه قلم تولیدات باندې دوی اکتفا ونه کړی چې یا تنا غنم وکړي یا هم تنا کچالان وکړي یا نور داسې دوی کولای شي د خپل ځکونه مختلف ډول سبزیجات وجات دغه راز حبوبات دا ترلاسه کړي او خپل غذایی رژیم کې اضافه کړي پرڅو کولای شي چې یو سالم او روغ ژوند ولري. بل مرغه په پاکستان کې تاسو ګورئ چې خلک اکثرا یو نه خوړو ته ترجیح ورکوي.
بل او امانی صاحب دغه د خوړو د نړیوال سازمان غذایی مواد یا غذایی توکي چې خلکو ته ویشل کیږي د کیفیت په اړه تاسو څه وایئ چې څنګه د غذایی د مسؤلیت نه برخوردار دي؟
همدې تر اصلا دغه ځینې شکایتونه د ستونزې او نیواکې مهم اوریدلې او ترلاسه کړې مهم دي. په دې اړه باید ووایم چې د خوړو کیفیت د موږ لپاره ډېر مهم دی او د هغې په مقابل کې هېڅ هغه زغم نشته. نو دا زه درته په واضح توګه ویلی شم چې هېڅ زغم نشته. ځینې وخت داسې کېږي چې ما مخکې وویل چې ټول هغه اوړه چې غنم چې اوړه کېږي په افغانستان کې د داخلي تولیدي شرکتونو له لارې په هغې کې مونږ ورته وایو چې د غنمو پوست وانړوي. پنځه نوي فیصده باید غنم سالم هماغه څه وي طبیعي وي چې دوی یې د بزګرو نه رانیسي. د دې کې طبعا چې د اوړو رنګ بدلېږي، اوړه مونږ تاسو په عامه اصطلاح ورته تور اوړه وایو، هغه تور اوړه کېږي. اما د تور اوړو ګټه دا ده چې هغه ډېر صحي دي او هغې کې هغه منرالونه هغه ویټامینونه چې د غنمو په پوست کې موجود دي هغه له منځه نه دي تللي. پوست یې نه دی اړول شوی، کړول شوی هم دی ډېر کم، او ورسره نور ویټامین او منرالونه اضافه شوي چې دا بل یو څه ستونزمن دي. پخول یو څه ستونزمن دي نظر هغه سپین اوړو ته چې پوست یې په مکمل ډول اړول شوی وي، اما په هغې کې هغه غذایي ارزښت هغه اندازه نه وي پاتې لکه کوم چې اړین دی د انسان بدن ته. نو دغه زمونږ مشوره خلکو ته دا ده چې یوازې د خوړو یا د اوړو په هغه رنګ په دې پاملرنه ونه کړي، د هغې روغوالي، روغتیاوالي او بیا چې څومره غذایي ارزښت یې څومره لوړ دی دې ته هم پاملرنه وکړي. او په دې برخه کې مونږ ځینې سیمو کې دغه رقم شکایت هم ترلاسه کړل. دوی ته مونږ خلکو لپاره خاص طریقې او لارې چارې وښودې چې څنګه کولای شي دغه رقم وړونه سم توګه ډوډۍ پخه کړي. دا په دې باندې امور کوم مواد چې موږ بیرونه واردوو مونږ لپاره بیا هم وایم چې د خوړو کیفیت ډیر مهم دی. ټول خوراکي توکي دغه چک لاندې تیریږي، هغه کیفیت ارزول کیږي. او که خدای نه خواسته کله کوم چیرته پیدا کیږي چې خواړه د کیفیت دي، خلکو باندې ما غږ دی د بلشتي په اساس ولی چې دوی په هر څومره زر چې کولی شي زموږ مربوطه ادارو ته راپور ورکړي او د دې همکاري بداوي چې
تشکر آقای امانی. بله، از هر دو مهمان محترم دکتر صاحب عمر با جناب آقای امانی خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشن برای چند دقیقه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما احد عزیز زاده میشنویم و بعد بس خود دنبال میکنیم.
با عرض سلام، مفتش عمومی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار با نشر گزارش گفته است ادعا در مورد این که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام فرار از آن کشور کم و بیش 169 میلیون دلار را با خود برده است بعید از حقیقت به نظر می رسد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
اما یافته‌های ابتدایی سیگار نشان داده است که در آستانه سقوط حکومت پیشین افغانستان ده ها میلیون دلار پول از اداره‌های مختلف حکومت پیشین به خصوص ریاست امنیت ملی ناپدید شده است و تا حال هیچ اثری از پول‌های مفقود شده وجود ندارد. سیگار در گزارش ابتدایی به اعضای ارشد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دو مجلس کنگره ایالات متحده گفته است که همه پول نقد در نزد مسافران هلیکوپترهای حامل آقای غنی، همسرش و سایر مقامهای ارگ چیزی اندک بیش از 500 هزار دلار آمریکایی بوده است. سفارت روسیه در کابل یک روز پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به خبرگزاری دولتی روسیه گفته بود که رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام فرار از این کشور 169 میلیون دلار را با خود برده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز بدون ارائه شواهد این ادعای روسیه در کابل را بازتاب داده است، اما حاضر نشده است با سیگار در مورد صحبت کند. جان سپکو مفتش عمومی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به قانون گذاران ارشد امریکایی نگاشته است، هرچند سیگار پی برده است که یک مقدار پول نقد از قصر ریاست جمهوری به هلیکوپترهای حامل غنی و همراهانش انتقال داده شده بود. شواهد نشان می دهد که این مبلغ از 1 میلیون دلار تجاوز نکرده و شاید چیزی نزدیک به 500 هزار دلار بوده است.
وزارت معارف حکومت طالبان 7252 پست معلمی و بسای پنجم و ششم اداری را اعلام کرد. رئیس استخدام وزارت معارف حکومت طالبان روز سه شنبه هفتم ماه جون در یک نشست خبری گفت که از جمله این بستا بیش از 2000 آن برای آموزش زن و بیش از 5000 متبقی برای آموزگاران مرد اختصاص یافته است. عبدالقدیر خاموش رئیس اداره ملی امتحانات گفت که همکنون کار روی فهرست نهایی آموزگاران برای امتحان بسای پنجم و ششم در 20 ولایت جریان دارد. اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان میگوید که دلیل اصلی افزایش بیماران سوء تغذیه در افغانستان عدم مسئولیت غذایی است و جامعه جهانی در این زمینه به این اداره کمک کند. دکتر عبدالباری عمر رئیس این اداره روز سه شنبه هفتم جون با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که طی 20 سال گذشته کشورهای متجاوز اسلحه مختلف ذره‌ای در افغانستان استفاده کردند که در نتیجه آب و زراعت این کشور و سرانجام مواد غذایی به شدت متاثر شده و مسئولیت غذایی را زیر سوال برده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان طی سال روان میلادی 3.8 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ثبت شده اند که از این میان 1 میلیون آنها به سوء تغذیه شدید و 2.8 میلیون آن به سوء تغذیه متوسط مبتلا اند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای امنیتی هند دو جنگجوی گروه لشکر طیبه، گروه مستقر در پاکستان را به ضرب گلوله در ایالت شمالی کپوارا در هند کشتند. نیروهای امنیتی بعد از دریافت معلومات در مورد محل این جنگجویان به آن محل تهاجم بردند که در آن عملیات این دو جنگجو کشته شدند. این عملیات پس از آن صورت گرفت که تعداد از هندوها که در این منطقه در اقلیت قرار دارند توسط این جنگجویان به ضرب گلوله کشته شدند. هند از دهه 80 میلادی بدین سو با تندروان مسلح در منطقه کشمیر درگیر است، در حالی که هر دو هند و پاکستان ادعای مالکیت بر کشمیر را دارند. دو دیپلمات روز سه شنبه گفتند که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهادی را برای سرزنش ایران به دلیل عدم همکاری با اداره دیدبان انرژی اتمی سازمان ملل متحد ارائه کرده اند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت متن در طول شب دوشنبه سه شنبه ارسال شده و یک دیپلمات دوم این خبر را تایید کرده است. این اولین فیصلنامه است که ایران را به دنبال آخرین فیصلنامه مشابه در سال 2020 به همکاری کامل با اداره بین المللی انرژی اتمی یا IAEA ترغیب میکند. این نشانه بی‌صبری فزاینده غرب پس از مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای تاریخی سال 2015 با ایران است که در ماه مارچ متوقف شده است. یکی از دیپلمات‌ها گفت احتمالاً این رأی‌گیری روز پنجشنبه و در جریان نشست یک هفته‌ای هیئت عامل اداره بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. این اداره در گزارش در اواخر ماه گذشته گفت هنوز سوال‌های درباره آثار اورانیوم غنی شده در سه ساحه فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور به دست آمده که ایران آن را اعلام نکرده بود موجود است که روشن نشده است. اردوی ایالات متحده و کوریای جنوبی یک مانور هوایی مشترک را امروز سه شنبه انجام دادند که هدف آن نمایش آمادگیشان در برابر کوریای شمالی ذکر شده است. این نمایش نظامی یک روز پس از آن که ایالات متحده و کوریای جنوبی 8 میزایل زمین به زمین را پرتاب کردند صورت گرفت که هدف آن دادن پاسخ به پرتاب تخویف برانگیز میزایل توسط کوریای شمالی ذکر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور با وصف آن که تعدادشان به مراتب از نیروهای روسیه کمتر است در شهر سویرودونتسک مقاومت میکنند. زلنسکی در سخنرانی دیشب خود گفت تعداد نیروهای روسیه بیشتر و قدرتمندتر بوده و آن مناطق به شهرهای مرده تبدیل شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. کاملا هریس معاون رئیس جمهور امریکا از اختصاص بودجه تازه به امریکای مرکزی خبر داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس اختصاص این بودجه به امریکای مرکزی پس از آن بیان شد که کشور مکزیکو از اشتراک در جلسه سالانه امریکا خودداری کرد. معاون رئیس جمهور امریکا به روز دوشنبه گفت این مبلغ بالغ به 1.9 میلیارد دلار می شود که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی در امریکای مرکزی و کاهش مهاجرت از امریکای مرکزی به ایالات متحده اختصاص یافته است. و خبر اخیر، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا عصر دوشنبه در یک رأی‌گیری عدم اعتماد نجات یافت. در این رأی‌گیری 211 قانونگذار حزب محافظه‌کار از ماندن او در سمت صدر اعظمی حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو آوریدون که بیا هم در خبرونه آوریدو تا خراغ لست با روان خبرونه که نن در جنوبه در خوندی یا مسون خوالو لنریوال ورز سره برابره ده. من در مسون خوالو یا در غذایی مسونیت پا سرنگوالی، البته په افغانستان کې د غذایی یا د خوړو د مسونیت په څرنګوالي د قدرمنو میلمنو هر یو ډاکټر عبدالباری عمر د طالبانو د حکومت د خوړو او دارو د ملي ادارې رئیس او همدارنګه په د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال غذایی پروګرام د مطبوعاتو مسؤول او ویان وحید الله امانی صاحب سره غږی کو. دواړه قدرمن ملوانه په خبرونه کې د زړه لکو مېرنه مننه کوم بس دوام ورکوم.
بله جناب آقای عمر، بر اساس آمار سازمان جهانی صحت گفته میشه که در کشورهای رو به توسعه مانند افغانستان سالانه بیش از 2 میلیون کودک به دلیل عدم مسئولیت غذایی و به خصوص آب جان میدن. در افغانستان یکی از مشکلات عمده علاوه بر غذا و مسئولیت غذایی هم مسئله آب آشامیدنی صحی است. شما با این مشکل چگونه برخورد کردین و چی برنامه هایی در این زمینه خاص دارین؟
بله، د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور موږ ته ایدو چې باندې 2 میلیونه انسانان په اکثره ماشومان دي هغه د عدم غذا یا عدم مسئولیت له وجې څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان کې دا مشکل له کلونو راهیسې شتون لري، خو یوه خبره کولای شو چې د اپیدمیولوژي د ارقامو د نه شتون له امله موږ دغه ارقام په افغانستان کې په کلکه نه شو تاییدولی، ځکه دلته دقیق ارقام شتون نه لري. په دې برخه کې موږ ګوناګون مختلف پلانونه لرو، لکه د رسنیو له لارې به عامه پوهاوی د غذایي مسئولیت او همدارنګه د څخه د اوبو د مسئولیت په اړه زر تر زره شروع شي، او په تعلیمي نصابونو کې دغه موضوعات ور داخلول، او همدارنګه د غذایي موادو او اوبو د ښه تحلیل په موخه عملیاتي او انکشافي پروګرامونه جوړول، همدارنګه د تفتیش او کنټرول د ادارې فعال کول، تر څو هغه کارخونې یا فابریکې چې د تولید او پروسس پروسه تر سره کوي، او همدارنګه هغه شرکتونه چې هغوی د تولید دنده په غاړه لري هغوی وڅاري، او په مارکیټونو کې عمده پلورنځي او هټیانې دوکانونه وڅاري، تر څو هغه سټنډرډونه چې هغه د غذا د مسئولیت په موخه د عملي کېدو وړ دي او ډېر مهم دي هغه عملي شي او خلکو ته اطمینان حاصل شي. خو بیا هم موږ ویلی شو چې افغانستان یو غریب هیواد ده، دلته کلونو کلونو جنگونو د خلکو په ژوند کې ډېر زیات منفي اثرات ورزولي دي، په روحي لحاظ دلته مشکلات موجود دي، په اقتصادي لحاظ مشکلات موجود دي، هغه ټولنیز مشکلات چې هغه ډېر وخت ضرورت لري، د هغه غدنه وخت غواړي، هغه باندې هم کار روان دی. د اسلامي امارت مختلفې ادارې کار کوي، تر څو پورې موږ یو ودان افغانستان لرو. خو مهمه موضوع د غذایي مسئولیت دا هم ده چې دلته باید نړیوال بنسټونه او د ملګرو ملتونو ادارې چې په افغانستان کې شتون لري هغوی باید په دې برخه کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي. دلته موږ دوه ډول ستونزې لرو، یو هغه ستونزې دي چې هغه د افغانستان طبیعي ستونزې دي، او یو هغه ستونزې دي چې نړیوالو د راتګ له امله دلته خلکو ته پېښې شوي دي. نو په دغو ستونزو کې باید ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي، نړیوال باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان د چاپېریال او محیط په ککړتیا کې دوی څومره رول لري، دا د پرغولو کې کوم رول لري او کوم رول لري. که بل څه خلکو اقتصاد ډیر ضعیف، تاسو وګورئ حفظ صحه کولای شي چې 15% صرف غذایی مسئولیت تضمین کړی شي، یعنی دلته 50% نور اقدامات ته ضرورت ده.
ډاکټر صاحب عمر، ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه چې خبره کې درول ویدم، اوس همدا اوس موږ سره په خبرونه کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایاند او مطبوعاتي مسول امانی صاحب شته. تاسو ځنې مؤسسات په دې تورن کړل چې د افغانستان د اوسنۍ وضع په ځنو برخو کې د نانوالۍ یا د خرابۍ سبب شوی دی، نو دا د یو نه هدم دلته چې موږ یو افغان په راس کې د تاسو سره په خبرونه کې دي. امانی صاحب څه فکر کوي چې د نړیوال مؤسسې
امریکا او د دوی متحدین چې د افغانستان محیط او چاپیریال اسلحو ککل کړی، بلکې زراعت
تاسو د اسلحو د دې نومونه مؤسسات دا مویل نو ما ځکه دا پوښتنه مطرح کړله. په هر حال ډاکټر صاحب عمر، اوس افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د حکومت واګې د طالبانو په لاس کې دی، د افغانستان نیم نفوس غذا ته ضرورت لري. دا سمه ده ستاسو د امانی صاحب په وینا چې غذا لرل جدا مسله ده او غذایی مسئولیت موضوع جدا ده، اما کله چې یو کورنۍ یا یو کورنۍ غذا ونه لري نو په مسئولیت به څه فکر وکړي؟ تاسو د میلیونونو افغانان چې د خوړو د کمښت سره مخ دي، او همدارنګه په سلګونو زره یا په لزګونو زره ماشومان د خوارځواکۍ د ګواښ سره مخ دي. ډیر ماشومان د همدې عمله تلف شو. څه کوي دغه اوسنۍ حاکمیت باید څه وکړي چې د اقل دمدې مؤسساتو په مرسته چې اوس نړۍ تقریبا ملګرو ملتونو د 3 میلیونو میلیاردو مرستو غوښتنه کړې ده چې دا باید پوره شي او زر تر زره د ژمینه مخکې افغانستان سره مرسته وشي او ورسیږي. نو دغه مرسته به څنګه ورسیږي؟ څه ورته پلان لري؟ د دغه ناورین د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
دا خو یو څرګند حقیقت ده په دې برخه کې اسلامي امارات ټولې اړوند ادارې لاس په کار دي، کار کوي. ما مخکې اشاره وکړه چې افغانستان کې فقر ده اوسنۍ نه ده. څوک ثابتولی شي د اسلامي امارت له راتګ وروسته دا فقر منځته راغلی او مخکې په دې هېواد کې فقر نه و؟ فقر په هېواد کې د 4 لسیزو راهیسې شتون لري او په دې برخه کې دلته مختلف مشکلات ته مختلف عوامل لري. که موږ تاسو په هغو عواملو بحث کوو چې دایسې له موضوع څخه هم ووځو او وخت هم ډېر ضایع شي. مهمه خبر دا ده چې باید څه وشي. یو مسؤلیت هغه د وخت د حکومت ده، د وخت نظام مسؤلیت ده، بل مسؤلیت د نړیوالو سازمانونو او په خپله د ډونرانو ده. د وخت نظام دا مسؤلیت لري چې تر څو خلکو ته د کار برکی د خلکو د اقتصادي مشکلاتو لپاره سمې سالمې پالیسیانې جوړې کړي، ستراتیژیک پلانونه جوړ کړي. خو دا په هغه وخت کې کېدلی شي چې دلته هغه نړیوال هغه بشري ټولنې هغه سازمانونه چې 40 کاله مخکې دلته خلکو ته د بشریت نارې غږولې او افغانستان سره کومکونه کول او د افغانانو سره کومک یو سیاسي اجنډا څخه لرې بالي، خو متاسفانه هماغه خلک نن افغانان او د افغانانو دغه فقر دغه مجبوریت او مجبوره حالت یو سیاسي اجنډا ته داخل کړی او د امریکا د سیاسي اجنډا او قرباني نن هغه غریب افغانان شوی دي. دلته به دا پلانونه هغه وخت موثر وي چې کوم پیسې کوم کومونه چې هغه افغانانو سره کیږي هغه باید مستقیما د نظام له ذریعہ ادارو سره وشي تر څو موثریت او مسؤلیت ولري. تاسو وګورئ موږ دا منو چې ملګرو ملتونو ادارې د افغانانو سره وخت نا وخت خپل خواخوږي څرګند کړي ده، دلته کومکونه کړي دي لکه اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان یا د دبلیو ایف پی او د تورته نورې ادارې دلته شتون لري کومکونه کوي کار کوي. خو زما په خان دا کومکونه به هغه وخت ډېر موثر او مشمیر وي چې دغه رقم یا دغه نقد رقم پیسې چې دوی دلته مصرفوي او بیرته دېرش فیصده د دوی په انکاسو اداري مصارف.
ډاکټر صاحب عمر او بخی وخت کم دی، زه غواړم چې د ځینې پوښتنې ځواب شي. سره د دې چې د بهرنۍ مرستې په دې شرط دي چې دا د حکومت پیسې نه دي، د اوسنۍ د طالبانو د حکومت پیسې نه دي، دا د ولس پیسې دي او ولس ته رسیږي. اما بیا هم د مسونیت په برخه کې، د امنیت په برخه کې واضح ده چې هر چیرته چې مرستې رسیږي یا هر چیرته چې خلکو ول سره مرستې کیږي هلته طالب چارواکي ولاړ دي، د امنیت چارې یا دغه مسایل هلته مطرح کیږي چې دوی باید امنیت ونیسي. دلته همدغه د امریکا غږ آشنا رادیو د ساسو غږ په خبرونه کې ډیرو اوریدونکو زمونږ د کلو باندو نه زنګونه وهي او وایي چې دغه کومکونه کې طالبان داسې یو څویم وی چې دوی خپل خلکو ته اصلا ډیره توضیح کوي، دغه مصاله کسان چې ولاړ دي خپل خلکو ته دا توضیح کوي. د کې د امانی سبنم پښتنه لرم چې څومره څار موجود دی د مرستو پر سوالو کې او تاسو ډاکټر صاحب عمر تاسو څه وی چې آیا دغه فساد شته دی کنه؟
ولی اول خوست از جناب آقای عمر مشنویم گفتنی ها شد در این مورد و بعدا آقای امانی نظرشان میخوایم. بفرمایید آقای عمر.
اول خو زه د دغو کومکونو په رسولو کې کوم رغنده رول نه لرم او نه هم مسؤل شخص یم، خو بیا هم زما د معلوماتو په اساس څومره چې موږ په خپلو سترګو لیدلي دي او وینو یې زه دغه خبره ردوم. نن سبا په افغانستان کې یو عام رواج دا ده چې څوک ډېرې پیسې ولري خو دغو مفتو پیسو ته خلک ډېره عجله کوي، کوشش کوي چې لیکلي یو ملک هم خپل نوم پکې ورکړي، د خپل زوی د خپل ورور نوم هم ورکړي. اسلامي امارات تل هڅه کړې ده چې اړمنو خلکو ته باید مرستې ورسیږي، اړمن خلک باید مرستې واخلي. خو زه په دغو مرستو باندې د مننې تر څنګ یو نظر لرم. نظر دا ده غواړم راځئ د افغانانو په سوال ما مخته کوي، د افغانانو په فقر ما مخته، افغانانو ته د کار زمینه مساعده کوي، افغانانو ته بنسټیز کارونه وکړي. دا چې مه کوئ لکه تیر شل چلن نظام په ملیاردونو په ټریلیونونو ډالر راغلل، خو کله چې یو سیاسي تغیر رامنځته شو بیا هڅه ورسره ختم شو. دلته یو بنسټیز کار نه و شوی چې ښه مثال یې
دبرینی میلونه سوی تغذی ماشمانو او دیون لکه سوی تغذی مین دو مکتر پاته که دل او دی تورت دری میلونه متادین دا پاته که دلو یعنی پتی برخه که باید منتفیز کارونه اوسی افغانان پر کار بنده اولوی که دیدوانانو لی انرژی تا خدا تا پورته سی ترچو هم یو فامیل یو گول حلال دو دی دا کایشي او هم دی هوا درغه ونې د سوسیال لپاره کار وکړي نو په دې برخه کې هغه سازمانونه چې په حال مصروف دي کار دي یقینا دوی د ساين یو دی او دوی د تقدیر ول دي چې په دې سخت شرایطو کې موږ سره کار کوي او په دې په خپل پالیسی کې لږ مثبت راولي او ډیرک
تشکر ډاکټر صاحب
نو د دوه مرستو موثریت او مسؤلیت لري بیا
تشکر جناب خوای امونی نظر شما را میخواستم
تشکر ببخشید. تا جایی که به دبلیوسی یا پروگرام غذایی جهان ارتباط داره، شکایتی که ما میشنویم از طریق شما و از طریق شنونده شما و شکایتی که به ما میرسن، من چیزی را میخوایم واضح بکنم که دبلیوسی یا پروگرام غذایی جهان نه تنها در افغانستان، در بیشتر از 80 کشور دنیا جایی که نیاز است کمکایشان و اینا کار میکنن، برایشان بنابر 4 اصل بسیار مهمی که همیشه در نظر میگیرن و پیش میرن. از او جمله اولین اصلی که ما داریم او بشر دوستی، بدون از این که ما در نظر بگیریم که کی است، کدام لسان صحبت میکنه، در کدام منطقه زندگی میکنه، تحت کدام حاکمیت و کدام مذهب تعقید میکنن، برای ما مهمی است که کی نیاز دارن و بشر کی بشر است و نیازمند است. باید اصل دوم بی‌طرفی است که ما بی‌طرفی کامل خود را حفظ میکنیم، با هیچ کس طرف نمواخی نمیشنیم و هیچ کس را طرفدارش نیستیم و مگر طرفداری کسایی هستیم که نیازمند هستند. و اصل سوم هم عدم جانب دارید که از هیچ گروه، از هیچ گروه، از هیچ پارتی از اینا طرفداری نمی کنیم، به طرف هستیم، جانبداری هیچ مطرح نیست. و اصل چهارم که بسیار بسیار مهم است و در شرایط فعلی افغانستان بسیار صدق می کنند که ما باید در انتقال مواد، در توزیع مواد، در رساندن مواد به مردم نیازمند استقلال داشته باشیم.
درست همین مسئله را می خواستم بفهم جناب آقای امانی که چقدر شما استقلالیت دارین در رساندن کمک ها بر مردم؟
ببینید اینمی جاست که من می خواستم توضیح بدم، کاملا استقلالیت داریم و این اصل برای ما مهمتر از سه اصل دیگر، با وجودی که هر چهار اصل مهم است، ما کمک‌های رساندن کمک‌ها، توزیع کمک‌ها به نیازمندان واقعا باید که ما استقلالیت داشته باشیم و اگر استقلالیت در سوال میرن ما مجبور میشیم که کمک‌های خود را متوقف بسازیم. و اگر احیانا ما به خاطر که مردم واضحا بشنوند، آگاه باشند، اینا میبینن که سوء استفاده میشن از کمک های مواد غذایی دبلیوسی، به مردم متحق نمیرسن، از او در بازار فروخته میشن، حیف و میل میشن و یا توسط کسایی که اونا متحق نیستن گرفته میشن و به کسایی که متحق نیستن داده میشن. اینا میتونن با ما با تماس بگیرن و ما به اسرع وقت با اطمینان کامل بدون از اینکه هویتشان فاش شود و اون مشکل رسیدگی میکنیم و این وعده ما.
بله،
ما مطمئن هستیم که مردم با ما همکار است، شما مطبوعات میتونین با ما همکاری بکنین، مسئولین که هستن اونا همکار باشن
و امیدوار هستم که اداره های طالبان هم در مورد همکاری کنن.
صحبت از استقلالیت میکنین
بله.
و این معنی نیست که هیچ کس نمیتونه نظارت بکنن.
بله،
میتونن نظارت بکنن ولی ما باید استقلالیت در رساندن کمک‌ها
باشه. نه، امانی صاحب، د دې موضوع د یادولو یا د ذکر کولو هدف هم همدا و چې اوریدونکي یعنی تاسو ډیر مصروف هستی، کله کله برنامه کې یا په پروګرام کې تاسو تشریف راوړئ، نو د اوریدونکو پوښتنې ډیر ځنې مهمې مونږ ځان سره یادښت کړی. هغه د اوریدونکو هدف هم دا نه و کچیرته یو طالب یو افغان وګړی ضرورت لري او مستحق، نو د سنیش کې د لچ هغه افغان چې نوم د طالب ټاپه په واله هغه به ضرورت هم لري او غذایی مواد به نه اخلي. دلته د دې شکایت دا و چې په بار بار کسانو ته موټر کې باریږي وړل کېږي، په هر صورت جواب هم تر لاسه کړ، ډیره مننه.
و از جناب آقای عمر
بله بله
یو څه غواړم واضح کړم چې د دبلیوسی اصولو کې هغه کسان چې په نظامی
فعالیتونو کې بوخت دي، یعنی فعال نظامی حرکات لري، دوی اغړی دي، هغه زمون په کومکو کې نه شامل دي.
بله مننه تاسو نه. ها ها زوام تر لاسه کړی رمانه نامانی سه په واخه خبره مې قطع کړ د خبرونه ورسته شي بیری غواړو چې تاسو نه ډاکټر صاحب عمر نه وورو. ډاکټر صاحب عمر مخکې ویل چې د مؤسساتو نه هیله کوي چې یو مشخصه پالیسی او د سیو پالیسی چې خلکو ته ډیره مرسته په خو جباندې ورسیږي، دغه سیو پالیسی دغه مؤسسات غواړي کې او د نورو هیوادونو نه مغښتنه وکړه. WFP چې تر ټولو ډیر مرستنن سبا افغان وګړو ته راسي او کار کوي په هر حالت کې د کلونو رئیس څنګه کولای شي څه ډول پالیسی کولای شي چې خلکو ته د مرسته په خوجه یا په خطو کې باندې ورسیږي. دا څه شته چې د اوسنی حکومت یا د طالبانو د حکومت مرسته ته اړتیا ولري یا په هماهنګۍ په همغږۍ دا وي مخکې لاړ شي؟
هر میهمان محترم دو دقیقه وقت دارن. نخست در این مورد نظر آقای عمر میگیریم و بعدا آقای امانی نظر خود میدن. دو دقیقه بفرمایید دکتر صاحب عمر.
من نه خوشحالم خیلی. اول خبر خدا دا چې دوارم د ځای مسؤلیت افغانستان کې اورې مهمه موضوع ده. ټول نړۍ له دې حالت څخه کړي چې یو هیڅ هوا تر اوسه پورې په دې برخه کې مسکون نه ده. خدا چې موږ تاسو د افغانستان په حق له باندې خبرې کوو، ګوري دلته حکومت خپل رول په ډیر کم وخت کې او په ډیر سره چې دلته اقتصادي بندیزونه دي، دلته د ریسپیکټ جنډلې موضوع ده، دلته یو شمېر نور موضوعات دي، بیا هم د دوه ټولو موضوعاتو سره سره اوسنۍ پالیسۍ چې د غذایي مسؤلیت لپاره کار وکړي او یو واحد اداره جوړه کړي. د دې ادارې لپاره اوس موږ تقریبا 200 نفر تشکیل په نظر کې نیولی دی چې هغه به د آزاد رقابت له لارې اعلان ته ورکړل شي. تر وړ اشخاص د غذا د برخې متخصصین وکولای شي چې هغه بستونو ته لاره پیدا کړي او په دې برخه کې کار وکړي. خو مهمه دا ده چې دلته تخنیکي مرستې ته موږ اړتیا لرو، ته موږ مالی مرستې ته اړتیا لرو، دلته دا کې ار تکړه او ور اشخاص ته ارتیا لرو چې په دې معنی چې متخصصین متأسفه په افغانستان کې دا چې متخصصین ډیر کم لیدل کیږي او یا لنشتر مخامخ دي. نو ما غوښتنه له نړیوالو سازمانونو او له هغو هیوادونو څخه چې افغانستان په موضوعات کې شو کوم تشکیل او کوم ویته خدادات چې باندې دي په کې راځي چې برخه واخلي او راځي د هیواد پرمختګ لپاره.
ما نه ډاکټر صاحب وخت ډیر کم دی. تاسو د کار د زمینی برابرولو خبره موکړه، لزنه داسې منتقاد کې چې څونه چې د اداري وړي کیږي متغم کیږي د کار زمینه هم یعنی بیکاره خلک دی دیږي. په هر صورت د امانی
آقای امانی بفرمایید.
تشکر. در مورد از این که ما چی پالیسی داریم، ما چی پالیسی بهتری میتونه داشته باشیم، WFP از سال 2018 یک پلان 5 ساله را به نام پلان استراتژیک برای افغانستان طرح کرد و اون پلان هم الان در حال تطبیق است و تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. ولی نظر به بحران بشری که در افغانستان در پیش رو داشتیم و طبعا که اکثریت منابع دستاشته ما به کمک های عاجل اختصاص داده میشه و اون پلان استراتژیک که ما داریم در اون شش بخشش تنها رساندن کمک های مواد غذایی در حالات اضطرار نیست. پنج بخش دیگه دارن که در اون بلند بردن ظرفیت خود دیاقین است، تقویت مارکت محلی، کار با دیاقین است تا اونا خودشان بیشتر کشت بکنن، از زمین های کمتر حاصلات بیشتر حاصل برداری کنند، خود وصل نمودن دیاقین با مارکت است، طوری که پیشتر گفتیم کار با تولید کمپانی های آرد و مواد غذایی در افغانستان است، ترویج حبوبات یا غلجات نو و نوینی که بیشتر و بهتر ثابت شده در ارتباط در مبارزه با گرسنگی و مبارزه با فقر و مهمتر از اون مبارزه با سوی تغذیه در بین خانم ها، در بین ریشتاکیدان، افراد محسن و هم طفلا. اینی تمام برنامه های دیگه داریم که اگر ما تشریح بکنیم
وقت برنامه نمیجا با پایین رسیده متاسفانه.
ایار می سازیم و همیشه متخصصین افغانستان متخصصین بسیار قوی داریم و اونا پلان ها و پالیسی های خود را میکنن مطابق با مو پالیسی ها ارقامی که ما با دست میاریم از طریق سروی ها و
تشکر جناب آقای امانی. وقت برنامه به اینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم دکتر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان و جناب آقای وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی برنامه جهانی غذا جان سپاس که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه سهم گرفتند.
درن اوویدون کو تاسو نوم لري مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غا آشنا رادیو در روکو راست سپین خبرې خبرونه واوریده. تر بیا هم خدای ملشه د ملوانو نام دزله کوم مننه کوم. Thank you.